آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شباش نه نن د دوشنبه ورځ د هوت یا کاپ د میاشتې دومه د فبرورۍ له شلمې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخاوني خبرونه پیلي. لمړی د مهمو خبرونو سرکې کې اوري.
افغان حکومت پاکستان ته د 2 هغه تورستي مرکزونو لیست سپارلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وینا له مخې پاکستان کې پکې تورستان روزل کیږي. او د امریکا جمهور رئیس هم په دې تصمیم نیولو کې دی چې په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر زیات کړي. او د امریکا او د اروپایي مشرانو ترمنځ خبرې کیږي چې په دې باندې څنګه دوی یو بل سره خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي.
قدرمن اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. افغان حکومت پاکستان ته د 2 هغو تروریستي مرکزونو یو لس نن سپارلی چې پاکستان کې د افغان حکومت پر ضد پکې تروریستان روزل کیږي. د ناټو پوځي مشاورینو شمیر یو ځل بیا د افغانستان د جګړې په ډګرونو کې مخ په زیاتېدو دی. او د ننګرهار ولایت په هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش پر ضد پوځي عملیات دوام لري. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته پوره خبرونه متی الله عابد وایي.
افغان حکومت پاکستان ته د 2 هغو تورستي مرکزونو یو لیست نن سپارلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وینا له مخې په پاکستان کې د افغان حکومت پر ضد پکې تورستان روزل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغو 2 مرکزونو لیست په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخروال نن پاکستان چارواکو ته سپارلی او له هغوی غوښتي دي چې دغو مرکزونو په خلاف د ګام پورته کړي. افغان حکومت لخوا پاکستانی چارواکو ته د لیست پرلو وړاندې پاکستان هم په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ د هیواد د فوزي قمندانۍ ته ورغوښتې او ورته د شپږ اویا تنو یو لیست پرلی. پاکستانی مقامات وایي چې شپږ اویا تنه چې د پاکستاني طالبانو د جماعت الاحرار د ډلې غړي دي د افغانستان له خاورې پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبداللهوی افغان ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د ډیورن کرخې په دواړو غاړو کې داسې اقدامات ترسره کولو نه ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي د راپورته کولو سبب ګرځي. اجرائیه رئیس چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته وینا کوله ویل له افغانستان څخه دفاع د افغان ځواکونو دنده ده او له خاورې څخه د دفاع لپاره د اقدامات ترسره کولو حق لري. ښاغلی عبدالله په دې خبره ټینګار وکړ چې
رای حل قضیه
د قضیې اصلي حل لار رښتینی همکاري ده. له ګواښ او له داسې لارو چارو کار اخیستل چې په هغه کې تهدید وي نتیجه نه ورکوي او له هغه څه مسیر اړوي چې موږ ټول یې مسؤلیت لرو. زموږ اسلامي او انساني مسؤلیت دی چې په دې لار کې سره همکار واوسو.
بلخوا کونړ ولایت کې لسګونو اوسیدونکو نن ورځ په مرکز اسداباد کې د پاکستان په ضد مظاهره وکړه او له پاکستاني لوري د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو د روانو توپچي بریدونو مسله په کلکه ټوکې وغندله. دوی د کرالې له پله څخه د شهیدانو تر څلور لارې لاړل او د پاکستان په ضد اشارونه ورکړل او د پاکستان هیواد بیرغ ته هم اور ورته کړ. لارینو نړیوالو وغوښتل چې د دوی په باور په افغانستان کې د پاکستان د بربند مداخلې مخه دې ونیسي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناصرګنده وسلوالو په یو کور بمونه ورغورځولي چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 تنه وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه پیښه 13 مخصوصا مهال د بادپخ ولسوالۍ د مربت کس په سیمه کې شوې ده. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته وویل چې د یوې ځایي اوسیدونکي په کاله نامعلومو کسانو لاسي بمونه ورکړي دي چې په نتیجه کې د همدې کورنۍ 10 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. هغه وایي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ناټو د فوزي مشاورینو شمیر یو ځل بیا د افغانستان د جګړې په ډګرونو کې مخ په زیاتېدو دی او د امریکا جمهور رئیس هم په دې تصمیم نیولو کې دی چې د افغانستان په افغانستان کې د امریکا ځواکونو شمیر زیات کړي. په دې اړه به د خبرونو وروسته مفصل رپورټ واخلئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن له اروپایي مشرانو سره په خپلو لیدنو کې دا ډاډ ورکړ چې هیواد به له ناټو او اروپایي متحدینو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. پینس لومړی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې فدریکا موګرین سره ولیدل او وروسته یې بیا د اروپایي ټولنې رئیس ډونالډ تسک سره ملاقات وکړ. مایک پینس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړی لوړ پوړی مقام دی چې له اروپا څخه لیدنه کوي. د هغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې اروپایي مشران د جمهور رئیس ټرمپ د بهرني سیاست په اړه اندېښنه لري. او د ترکیې جنگي الوتکو د سوریې په الباب سیمه کې د داعش ډلې 13 هدفونه په نښه کړي دي. د ترکیې د فوج یو اعلامیه کې راغلي دي چې په بریدونو کې د داعش د قوماندې مرکزونه او یوه اندازه وسله هم له منځه وړل شوې. اعلامیه کې د لسګونو جنګیالیو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. د ترکیې ځواکونو د اپوزیشن د متحده وسله والو سره یو ځای د اونۍ را په دېخوا د داعش له منګولو څخه د الباب سیمې د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي دي. او سومالی مقامات وایي چې د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې په یوه ډک مارکیټ کې د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. چاودنه د یکشنبې په ورځ د ښار په واد اجیر نومینه کې داسې مهال وشوه چې خلک په سودا اخیستلو بوخت وو. امنیتي مامورین او عیني شاهدان د پیښې قربانیان ملکي خلک، اټیوال او حکومتي سرتیر بولي. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې له بد څخه بدتر دي، خو داسې نښې نښانې ښکاري چې امریکا هڅه کوي چې د شمالي کوریا لوړ پوړي چارواکي د خبرو لپاره واشنگټن ته راشي. او د افغانستان د سپورټس په اړه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل د هند د کرکټ په تجارتي سیالیو آی پی ایل کې په لوړو بایو باندې اخیستل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي د هند په دغه سیالیو کې برخه اخلي. راشد ارمان په 1400 هندي کلدارو باندې اخیستل شوی دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت پاکستان ته د 2.5 هغه تروریستي مرکزونو یو لست نن سپارلې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وینا لمخې په پاکستان کې د افغان حکومت پر ضد پکې تروریستان روزل کیږي. په موقع په دې اړه له کابل نه زمنګ د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه دوه دیش مرکزونه لیست په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال نن پاکستاني چارواکو ته سپارلې او له هغوی غوښتي چې دغه مرکزونه په خلاف د اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي په دغه لیک کې په تکراري ډول د حقاني شبکې په شمول د طالبانو مشرانو او نورو تروریستي ډلو د 15 چارواکو چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایتونه ترسره کولو مسؤلیت ورته غاړي دي هم پاکستان ته تسلیم شوي تر څو پاکستان د هغوی په نیولو او افغانستان ته د هغوی په سپارلو کې اقدام وکړي. د افغانستان بهرنی وزارت ویچی د دغه لیسپاره د پاکستاني چارواکو لومړنی ځواب مثبت او هیله ښودلې چې په دې برخه کې به عملي اقدامات ترسره شي. پاکستان کې د تیرې اونۍ د تروریستي بریدونو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ترنګلې شوې. د دغو بریدونو وروسته د پاکستان پوځ په اسلام آباد کې د افغانستان یو ډیپلومات د پوځ مرکزي قوماندانۍ ته ورغوښت او د شپږو هغو وسلوالو یو لسی هغه ته وسپاره چې د پاکستان د پوځ پر ادا د پاکستاني طالبانو د جماعت الاحرار د ډلې غړي دي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. د افغان حکومت لخوا پاکستاني چارواکو ته د نومونو د لیست سپارل د خبر د خپرېدو وړاندې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره خپل ځواکونو ته د ډېر احتیاط غږ کړی دی.
حتی در جلساتی که در روزهای اخیر صورت گرفت به نیروهای امنیتی ما
فقیر عبدالله ویل حتی په روسیې کې چې کومې غونډې جوړې شوې وي زموږ امنیتي ځواکونو ته په دقیقه توګه لارښوونه شوې ده چې د هیڅ داسې اقدام څخه د ډډه وکړي چې د سرحد دواړو خواو ته د تاوتریخوالي زیاتېدو سبب ګرځي. خو د خپلې خاورې دفاعي حق دی او هغوی د وطن څخه دفاع په لاره کې اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپله اعلامیه کې پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کړې او د څلور اړخیزو همغږۍ بهیر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د لیستونو او اندېښنو په باب په مسؤولانه ډول د اقداماتو ترسره کولو هیله ښودلې ده. افغان حکومت ګواښ کړی که چیرې د افغانستان د خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام عمومي، نو دا حکومت په خپلو هڅو ته په ځانګړي ډول د روسي ډلو پر وړاندې د لا زیاتو بندیزونو لګولو لپاره د نړیوالو میکانیزمونو او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له لارې دوام ورکړي. پاکستان حکومت لا تر اوسه د افغان حکومت لخوا اسلام آباد ته د لیست د سپارلو لپاره تبصره نه ده کړې، خو د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې نن د دوشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې د حالاتو د ارزولو لپاره د یوې لوړې کچې امنیتي غونډې مشري کړې ده. د پاکستان د پوځ په بیان کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کړې او په کاري چې خپلې ګډې مبارزې ته دوام ورکړي. په دغه بیان کې ویل شوي چې جنرال باجوا د افغان چارواکو لخوا تروریزم پر وړاندې د ګډو او هنګو اقداماتو ترسره کولو لپاره د وروستي وړاندیز څخه هرکلی کړی دی. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د پوځ د توغندیو بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف بولي او له افغانستان څخه غواړي چې په دې هکله دې خپل شکایت ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد پوهان ډاکټر ودیر صافیه وایي چې افغانستان دې یو نړیوال کانفرانس د جوړېدو لپاره کار وکړي ترڅو پاکستان د انزوا سره مخ شي.
ملګري ملتونه باید دې ته متوجه کړي شي او متوجه به هم وي ورته او موضوع د نږدې نه څاري. دوی به یا نړیوال کانفرانس کې یا په انفرادي صورت سره پاکستان دې ته مجبور کړي چې دې کړنه خپل
خاغلی سپوی لکه چې په کارو افغان حکومت هم په تیر یوه نیمه لسیزه کې په سیمه کې د خپل هویت د خوندي کول لپاره ډېر څه ندي کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ناټو د پوځي مشاورینو شمیر یو ځل بیا د افغانستان د جګړې په ډګرونو کې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا جمهور رئیس هم په دې تصمیم نیولو کې دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. په راپور کې به واورو چې ولې متحده ایالاتو د افغانستان جګړې ته پام زیات کړی دی.
د امریکا د دفاع وزیر جی ماتس وایي د یک شنبې په ورځ د خراب هوا له امله افغانستان ته لاړ نه شو، خو د جمهور رئیس اشرف غنی او په افغانستان کې د جګپوړي امریکایي قومندان سره یې د جګړې په راتلونکو خبرې وکړې. تر اوسه جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیر لږ داسې څرګند کړي دي چې که د افغانستان لپاره د نورو عسکرو لیږل ومني.
هغه زما او د استخباراتي ادارو د ارزونو لپاره منتظر دی او هغه زما مشوره په آرام اوري، خو موږ باید لومړی دا معلومه کړو چې په کوم وضعیت کې یو.
د ناټو د نظامی مشاورینو زیاتېدل په دې معنا دي چې د جګړې په ساحو کې به زیات وخت تیروي او دا ابتدایي روزنې به د افغانستان د وسلوال ځواک لپاره د طالبانو د یاغي جګړې پر ضد ګټور تمامه شي.
دا ډېر ضروري اقدام دی، ځکه همدا خلک دي چې موږ ورسره همکاري کوو. زما په قطعه کې همدا کسان دي چې پلي عسکر ورڅخه د اړتیاو په وخت کې کومک غواړي.
دا یو له هغو نظرونو دی چې د امریکا جمهور رئیس ورسره مخامخ دی چې آیا افغانستان ته نور امریکایي عسکر ولیږي کنه، یا موجود عسکر وساتي او کنه، او د هغه جګړې بالکل وباسي چې شپاړس کاله یې په پوره کېدو دي.
زه د ستراتیژیکو پیشنهادونو په اړه دومره نه پوهیږم، خو که زیات مشاورین ولرئ نو هر وخت تر وړې درجې روزنیز پروګرام ته رسیدلی شئ، ځکه بیا کولای شم د ځواکونو لیدو ته ورشم، قطعات معاینه کړم او دلته هم حاضر و اوسم.
د 215 نمبر قلی اردو قومندانۍ معاون عبدالرحیم هم وایي چې د افغان اردو د عسکرو د مسلکي روزنې لپاره د ناټو د نورو مشاورینو او روزونکو لپاره ضرورت شته.
وخت کې د عملیات وران، وخت کې د وظیفه وران، په خاطر از بین بردن دشمن، په خاطر آرامش افغانستان بسیار مفید و بسیار زیاد است.
د امریکا د تفتیش وی اداري تخمین کړي چې د افغانستان حکومت په ټول هیواد کې پر شپېته سلنه خاورې کنټرول لري. د نورو ځواکونو د ورلېګلو سره دا اندېښنه هم پیدا شوې ده چې کېدی شي امریکا او متحدین یې یو ځل بیا په جګړه کې مخامخ داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قومندان کریستوفر کولین دا وایي سره د دې چې د نورو روزونکو مشاورینو په لېږلو کې د افغان ځواکونو د بریا کوم تضمین نشته، خو عمده ګټه به یې دایي چې حکومت به وکړی شي د یو قوي ادرسه د سولې پروسې ته داخل شي. سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت په هسکې مینې او کوټ ولسوالیو کې د داعش په ضد پوځي عملیات دوام لري. په ختیځو ولایتونو کې د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی د دې عملیاتو لومړۍ کرښې ته ورغلی او راپور یې برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
په هسکمینه کې د افغان پوځ او غوڅ ماموریت چورلکو د داعش ډلې پر وړاندې بمباری توندې کړې دي. ځمکني ځواکونه هم له خپلو مخالفو سره وقپهیي جګړه روانه ساتي. حکومت د داعش پر وړاندې دغو عملیاتو کې له پاپین، مریز کنډو او ځینې نورې سیمې له اسلامي دولت نومي وسلوالو لاندې کړي، خو اصلي مرکزونو ته لام نه دي وررسېدلي.
له دې ښوونځي لږ ورهخوا په کورونو کې د داعش وسلوال ځای په ځای شوي او په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي. دوی هم مقاومت کوي، خو تر اوسه د پام وړ مخکې تګ نه دی شوی.
حکومتي سرتیری وایي عملیات ځکه سست دي چې مخالف وسلوالۍ د ځایي خلکو کورونه د سنګرونو په توګه کاروي.
دا مخامخ کوم دی، دا مکتب دی، دا کلینیک دی، مخکې دا ټول د دښمن په لاس کې د جازونو بمبار کړی. دا مخامخ دی، دا سره یې دا اول خط دی، نه خو د دښمن دی خواته ټول افغان ملي ځواکونه دی خواته.
عملیات له هسکې مینې سره سره په گاوند کوټ کې روان دي. چارواکي وایي په عملیاتو کې هغه شپږ شمولیسي خلک هم راخوشي کړي چې داعش ډلې څو میاشتې وړاندې په پچیراګام کې نیولي او بندیان کړي وو.
سي نفر دښمن کشته شده، از بیش از 20 نفر هم زخمی است و په تعداد 27 نفر از همشهری ما که نزد گروه تروریستی داعش از ولسوالی پچیراگام از پاس پچیر برده بودن مردم ملکی را و 26 نفر از اونها هم از سر زمی عملیات که دشمن متواری شده و نتوانست اونها را در بندی خانه نگاه کنه، اونها از ترس خود فرار کردن. بنام بندی ها هم آمد با فامیلاشون پیوسته.
د خوانزی دا لگیدل ودانه لیو نیم کال راهیسی د جگری د سنگر پتوگ کارول شوی او لدی وربر سلگونه ماشومان لخوانزی لری پاتی دی. ځایي چارواکي او ولسي خلک وایي دا وار د حکومت په پیل شوو عملیاتو کې ګټلې سیمې د تل لپاره وساتي، که نه نو دا شان عملیات پرته له مرګ ژوبلې بله ګټه نشي لرلی.
په نیمۍ کې پاتې شي ابله پیرم د دې بالا عملیات موږ سره چې کومه وعده د رئیس جمهور د خوانه شوې وه چې په لسو ورځو کې به د دې ساحې نه داعش ختمیږي وځي به، خو کله چې داعش زموږ مرکز ګورګورۍ خراسان چې دی په ګورګورۍ کې ګورګورۍ ته زموږ قواوې داخلې شوې بېرته راوګرځېدي چې موږ کنټاکټ بدلو او حتی دا چې سمه مهربانه کنټاکټ بدلیدل څه کې چې ګورګوري په ځای باندې پاتې شوونه دوه نیم زره ورځ موږ مهاجر سخواران.
په روانو عملیاتو کې د داعش ډلې اووه هغه کسان نیول شوي چې اکثره ځوانان او د ښوونځي او مدرسې زده کوونکي دي. په دغو کسانو کې ډېری هغه دي چې د پاکستان په یوه دینی مدرسه کې داعش ډلې ته جلب شوي دي.
دلته چې دی مونږ داسې صفتونو کې دا چل دی دا چل دی داسې لاړو شو بیا به راب شو بیا دوی ته هم وویل بیا چې دی مونږ هلته لاړو بیا مونږ ته وایي چې نه به ځای بس دلته یې بیا مونږ پټ دی را وتښتې بیا هلته راغلو بیا داسې
دوی وایي له داعش ډلې راوتښتېدل او په لاره کې حکومت نیولی دي. د هسکې مینې په روانو عملیاتو کې وړ مشپه د داعش وسلوالو د میا بابا پر پوسته ډله ایز برید کړی و چې په پایله کې د افغان پوځ 18 سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د تیر میلادي کال په اوږدو کې د افغانستان په کچه نږدې 2000 داعش وسلوال وژلي چې ګڼې د نورو هیوادونو اوسیدونکي دي او د ننګرهار په ولایت کې د داعش ډلې شتون له 19 نه دریو هغو ته راښکته کړی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کانکور په ازموینو کې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د دغو ازموینو پروسه د بایومیټریک په سیستم سمباله کړه. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند نن د کانکور ازموینې د بایومیټریک سیستم د پرانستلو په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د کانکور په ازموینو کې د هیچا حق ونه خوړل شي او په دې پروسه کې به د هر راز درغلیو مخه ونیول شي. په دې اړه له کابله د خبریال لیمی نیازی رپورټ اورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کانکور د ازموینې پروسه په بایومیټریک سیستم برابر کړله. د وزارت د چارواکو په وینا د بایومیټریک سیستم به وکولای شي چې په کانکور کې له درغلیو او فساد څخه مخنیوی وکړي او هیڅوک نشي کولای د بل چا په ځای او یا هم دوه ځله ازموینه ورکړي. د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند وویل
خوشبختانه مو تونستیم امسال
له نیکه مرغه موږ کولای شول د لومړي ځل لپاره د کانکور ازموینه په بایومیټریک سیستم برابر کړو. موږ دېرش پای د بایومیټریک ماشینونه چې د ګوتې د نښان، سترګو او سیرې د پیژندلو وړتیا لري اخیستي دي. د بایومیټریک سیستم په اجرا سره به موږ د پخوا په پرتله ډېره ښه ازموینه ولرو.
امتحان خیلی بهتر از گذشته را خود داشتیم.
د کانکور د ازموینې لپاره د بایومټریک دیرش ماشینونه د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو سی آی ډی په مالیه او تخنیکی مرسته د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړل شوي دي، چې د مرکز کابل سربیره به په ټولو ولایتونو کې د کانکور لپاره د طالبان په دې سیستم کې ثبت شي. له ښوونځیو څخه نوي فارغ شوي زده کوونکي چې غواړي د کانکور ازموینه سږ کال ورکړي، له دې سیستم څخه خوښ ښکاري او دا سیستم په کانکور کې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره ګڼي. له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې فیروزه سږ کال د کانکور ازموینه ورکړي کوي. هغه امریکا غږ سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې کانکور ازموینه په بایومیټریک سیستم برابرېږي او په دې باور ده چې کانکور ازموینه که بل د لارې له درغلۍ څخه مخنیوی وشي. هغه وایي
نن موږ راغلي یو د بایومیټریک لپاره په دې خاطر چې تیر کلو کې ډېر تکلیفي کېدل، د یو چا په بل چا په ځای باندې امتحان ورکوو، په دې خاطر دا پروسه ډېره ښه ده چې دا د غشوله پیل شوله تر څو بری شست واخلي او بل څوک د بل چا په ځای باندې امتحان ونخلي، نو موږ خوشحاله یو د دې پروسه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو پر وینا سږ کال به ټول هیواد کې 200,000 زده کوونکي د کانکور ازموینه ورکړي، چې یوازې 50,000 زده کوونکو ته په کابل کې د ازموینې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. ځینې داسې انګیري چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینه له درغالیو خالي نه وي، او داسې هم باور شته چې ځینو به د نورو په ځای د کانکور ازموینې ورکولې. خو د بایومیټریک د سیستم په پلي کولو سره انګیرنې دا دي چې ښایي د کانکور ازموینې به له دې وروسته له هر ډول درغالیو خوندي شي. دوی تمخی چې دا پروسه د پټولو په لیکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د خارج جوړونې وزارت وایي چې پکتیا کې تاریخي او لرغونی ځایونه بیا رغی. د دې وزارت مسؤلینو په وینا په دې اړه د سروې پترس کې ځینې تاریخي ځایونه په ګوته کړي هم دي. ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
په ټولیز ډول پکتیا تر اویا زیات تاریخي ځایونه او لرغوني ابیدات لري. تر ټولو مشهورې د میرزکي ولسوالۍ خزانه او د ګردیز ښار بالاحصار دي، چې لرغونتوب یې شاوخوا 3000 کاله ښودل شوی. د ګردیز بالاحصار د ښار ختیځ ته څیرمه پروت دی. له یوې لویې غونډۍ څخه راتاو شوي چاردیوالي او دننه پکې جوړ شوي تاسیسات او شاوخوا کیندل شوي خندقونه د دې تاریخي کلا لرغونتوب بیانوي. د ګردیز ښار بالاحصار او د پکتیا ځینې نور تاریخي آثار لرغون پوهان د ډیرو منلو لرغون آبیدو په توګه پیژني، مګر اندېښنه دا ده چې د لازمې پاملرنې د نشتون له امله د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د ښار جوړونې وزارت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخي او لرغونو ځایونو د بیا رغونې لپاره مټې رابډ وهلې او په دې هکله یې تازه سروې هم پیل کړې ده. د دې سروې د انجینرانو د پلاوي مشر میرویس یاور وایي د ګردیز بالاحصار جوماتونو او ځینو زیارتونو په ګډون ټول لرغونی ځایونه په پام کې نیول شوي.
په شپږ 50 دغه تاریخي آبادات چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې دي هغه لیست ترلاسه کړی دی، او بل دا چې څنګه چې دا یوه نظامي قلعه دی او اوس مهال هم د نظامیانو په واک کې دی، په شدید حالت کې دی چې باید ژر تر ژره ورغول شي. یعنی د تقریبا 2000 حکسونه مو د دې ودانۍ څخه اخیستې دي، د دوی نقشې مو آماده کړلې چې بیا د دې نقشې مطابق باید دا ودانۍ بیرته ورغول شي.
میرویس یور امریکا غږ ته وویل د تاریخي ځایونو د بیا رغونې د دې پروګرام په بله برخه کې په نظر کې لري چې په ټولو ولسوالیو کې یو یو باب جامع جومات هم جوړ کړي.
خو رئیس جمهور فرمان په اساس باندې موږ دلته راغلي یو، د نظر رئیس جمهور فرمان ته موږ نوموړي مساجد تاریخي مساجد هم سروې کوو. دې تر څنګه چې موږ یو نوی مسجد زرکسیزه مسجد په پام کې نیسو، هغه تاریخي آبدي هم موږ دې تر څنګ باندې
د اوداکا مشکا کپترخانه چشمه ماران سپینه غونډۍ او سنگینه غونډۍ نورې لرغونی سیمې او دغه راز د روحاني بابا شاه ابوالحسن خرقانی زکریا پیغمبر او بابا نک مشهور او تاریخی زیارتونه هم پکتیا کشته. اسماعیل لروی د پکتیا مدنی فعال دی.
تاریخی ځایونو ته تر اوسه پورې د حکومت لورې هڅې پام نه ده شوی، لکه څومره چې اړینه وه. دلته اکثره ځایونه چې تاریخي ارزښت لري لرغوني ځایونه دي، او هلته باید ساتل شوي وای هغه ځایونه، او ولسي خلکو هم له دې سره یو ډول جفا کړې ده.
د پکتیا دی ولی وین عبدالله حضرت د ښار جوړونې وزارت له لوري د تاریخي ابیداتو د رغونې په برخه کې اخیستل شوی ګام خورا ګټور بولی او هغوی ته د پوره زمینې برابرولو ژمنه کوي.
دوی ته موږ د رغنیزو چارو په پایلولو کې او دغسې سروېګانو په ترسره کولو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوو. په تیرو څلوېښت کلونو جګړو کې هم په پکتیا کې نه یوازې بلکې په ټول افغانستان کې دغه بنسټونه او تاریخي آثار متاثره شوي دي.
د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د اویا حساب شوو تاریخي سیمو او زیارتونو لرغونتوب له 300 کلونو نیولې بیا تر 3000 کلونو پورې رسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونو په پیل کې به یو ځل بیا د تیر خبر په تعقیب چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي راشد ارمان او محمد نبی ساحل د هند د کرکټ په تجارتي سیالیو آی پی ایل کې په لوړه بیه اخیستل شوي دي. نبی ساحل په 1.5 لک هندي کلدارو او راشد ارمان په 450,000 هندي کلدارو اخیستل شوي دي، چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په دومره لوړه بیه باندې د هند په دغه سیالیو کې اخیستل کیږي. د افغانستان حکومت پاکستان ته د 2 هغو تروریستي مرکزونو یو لیست سپارلی چې د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت د وینا له مخې په پاکستان کې د افغان حکومت په ضد تروریستان شوزل کیږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه 2 مرکزونو لیست په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ذاکروال نن پاکستان چارواکو ته سپارلی. د هغوی غوښتي دي چې دغه مرکزونو په خلاف د اقدامات وکړي. د افغان حکومت لخوا پاکستانی چارواکو ته دغه لیست د سپارلو وړاندې پاکستان هم په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ د دغه هیواد د فوځي قوماندانۍ لخوا بلنه ورکړل شوې او غوښتل شوې او ورته یې د 6 تنو یو لیست سپارلی و. پاکستاني مقامات وایي چې 6 تنه چې د پاکستاني طالبانو د جماعت الاحرار د ډلې غړي دي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې توریستي فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان ځواکونو ته لارښوونه شوې چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د داسې اقداماتو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي د راپورته کېدو لامل کیږي. اجرایي رئیس نن د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې ته د وینا کولو په وخت وویل له افغانستان څخه دفاع د افغان ځواکونو دنده ده او له خپلې خاورې څخه د دفاع لپاره د اقداماتو ترسره کولو حق لري. کونړ ولایت لزګونو اوسیدونکو نن ورځ په مرکز اسدآباد کې د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او له پاکستان لوري د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو د روانو توپچي بریدونو مسله په کلکو ټکو وغندله. دوی د کرالې له پله څخه د شهیدانو د ترسرلو لارې لاړل او د پاکستان پر ضد اشارونه وکړل او د پاکستان بیرغ ته هم اور ورکړل. د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناڅرګنده وسله والو په یو کور بمونه ورغورځولي چې له امله یې د یوې کورنۍ 14 تنه وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي. چارواکي وایي دغه پیښه تېره شپه د مستون محل د بادپخ ولسوالۍ د مروت کس په سیمه کې شوې ده. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس نن له اروپایي مشرانو سره په خپلو لیدنو کې ډاډ ورکړ چې هیواد به له ناټو او اروپایي متحدینو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. هغوی پینس لومړی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر سره وکتل او وروسته بیا د اروپایي ټولنې د رئیس سره ملاقات وکړ. هغوی پینس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لومړی لوړ پوړی مقام دی چې له اروپا څخه لیدنه کوي. د هغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې اروپایي مشران د جمهور رئیس ټرمپ د بهرني سیاست په اړه اندېښنه لري. ټرمپ له اروپایي ټولنې څخه د برطانیا د وتلو ملاتړ کړی و او دا هم ویلو چې ډېر زر به اروپایي ټولنه وپاشل شي. هغوی پینس د سور زور په دې خوا هڅه کړې چې اروپایي مشرانو ته د امریکا د نوې ادارې د ملاتړ پیغام ورسوي. د ترکیې جنگي الوتکو د سوریې په الباب سیمه کې د داعش ډلې 13 هدفونه په نښه کړي دي. د ترکیې د فوج په یو اعلامیه کې راغلي چې په بریدونو کې د داعش د قومندانۍ مرکزونه او یو اندازه وسلې هم له منځه وړل شوي دي. سومالیایي مقامات وایي چې د پلازمینې موګادیشو له ګڼې ګوڼې په یو ډک مارکیټ کې د موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. چاودنه د یکشنبې په ورځ د ښار په وادجیر نیمې ناحیه کې داسې مهال وشوه چې خلک په سودا اخیستلو بوخت وو. امنیتي مامورین او عیني شهیدان د پیښې قربانیان ملکي خلک اډیوال او حکومتي سرتېري بولي.
د درنو ویدیم که نیم ساعت خبری پختو خبرونه پم دې زی پای دا رسیدہ پاتولان شی بو کې د دری خبرونه پیلې غوړیدل مهیره وي اور پسې بعد خبرو اترو گفتو شنود خبرونه ووري د افغانستان او پاکستان سیاسي اړیکو خرابوالی د دوه هیوادونو اقتصادي اړیکو څومره اغیزمنه کړي په همدې موضوع تاسو نظر مخلو او منوانه بم سره یې چې د پښتنو ځواب وي د فیسبوک پاڼه کتلې شي موضوع درته لیکل شوی ده په خبرونه کې هم کولای شي چې د ټلیفون له طریقه برخه واخلئ منتظر اوسئ خبرونه دوام لري الله مالشي.